د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خبره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې وه. هغه تایید کړه له دې ډلې یو کس چې د ایران له قوم د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یوه اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشت دي. د مقالې مخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې دیره دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولي. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی، چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبې 50 کسان مړه شوي، که څه هم ایراني چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په کوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه یې روغتیا وزارت ته سپارلي. ایراني چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژۍ له یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمسی مقصد 200 کاله دی نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې وویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځ کدي بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځ کدي غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغور اسې تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پر نیکه په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطراف کې هر وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي، تېر کال هم دوبي کې بدرې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپ او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوب د لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین لو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اساتو لا اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیم وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې د ډول دغه غښته نورم مستیږي کیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندور وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسی با در دول او سونیل نامه او غک سر خام خاشنایه یا با مو پا ودونو که آوری دلیوی او یا با مو پا نورو خاص مراسیمو که در دول او سونیل خواگه غگه خوانده خستهوی. پا افغانی طولانه که دول او سونه چه ارزخت لری او تاریخی ترکو مرسی دا او دیتا ور تا پختنی با پا ننانی هنر جاج که ازمونگ همکارا فرشت مرسل پا یو تفصیلی راپور که زواب کری.
هنر جاج درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارایي سي د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولی برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مولیا او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دی ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ آلی موسیقی ده، مگر په هندوستان کې رباب نه سر جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتڼ، له لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یاتم سن کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې د مې سات کړل او کوسي کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې دوامونه ته وختل وکتل چې څه یې نشته، یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصلا نشو ویل چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسی وو ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوې له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل، خپل چرخی دا ډول سورنای دا ملي اتنونه ورته کېد دوه نو خوښيږي اتنه ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کدی بل اتن شه ته خوند را کوي خپل ورته وانو
اجلال گل د کابل ولایت پل چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نستم نه می خوښيږي بيخي د چا چې خوښيږي هغه اتنه ورته کې هر څه کوي چې زه څه غو اورم هغه وعده تم نه ورسره دا دیار چا خپل ذهن دنه پچا خلګي پچا خونه لګي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متن او بدلی مو سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پی وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورګلې اتاړه موږ تکړه په ستړي شي په ورته ځي حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښ شي
څو کال کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زموږ پلارم ام داسه کارو زمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاس در دول سورنای وحی سو کارا کی گی؟
زمان خو یو سروخ کارا کی گی
سو رقم دول وحل دیز دادی؟
داسه چای که رواج دم طولم بخورم
ار رقم؟
او ار رقم
از سورنای بیتنگ دا؟
او سورنام هم داغ رقم دا
پس سورنی که معمولا کمه بدل زمزمه که؟
فارسی، پشتو، اردو، ار رقم چی زمزمه که ورشه ما
څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به پسورنی کې یو دسه سندره راته زمزمه کې چې غدیته ډیر خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو سم پښتو سندره سیده
بیخی سیده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنی دا
اوس به زمام دا وایم
پاتنم سعیده بیگی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکې
دا سورکېږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي اوس کاورم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي تر سره جوړ کړی سره خام چی شنه
هغه زمون پوسه کونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس په د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د ترکیږي دا غشګ کیږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو پخانی وقت نه مونگا داس از اقام دول جوره و واسه اولا کم چنگکی و های داس چنگکی خلق جوره وی
او سرنای سنگا
سرنای هم داسی و هم داقل یا اولا کم دا
او پخانای دول خواه که داو سنای
نه پخانای دول خواه
داس سوم را خلق خواهی یا تاسی بیایی
پخانا خلق دیر خواهی گی دا تن کنی سوشی فرز مثال نم پا اقا نور شایان که جی تابلا و رباب داسی شایون که جی اقا تن خنکی گی
دیده خاتن
که گی دیده خاتن که گی
او بلغاگ دیر طبیعی غاگ دا
او سه
کلا چی مونگ دلتا مارکا که ولا نو یاورور چی اصل که بازار که سودا خرچه ای را غای دی دول غاگ البته خیلی لگی دلی که چنگل بنخ بلا پختنو کو نوم دیر تو ای کاکا
نوم اول خان
کدیس را تو ایچ تاسی دلتا دی دول سورنی غاگ تر اغلی کم بل چه کارو
نا اصلی خو بل کار می وخت ډول شروع شو ډول شو کیو ما دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سیده چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سیرو توه چې د ډول ته ډیر خاتن کولای چې کنه نور موسیقي ته
د ډول شو کنه
د ډول شو کې چې تل ډول وې کنه دې تم ته تان کولای
چې د دې ما نه وګي ور د خوځې دلې چې دې چې زې یو اتم سره واچي بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي دا شل لاس نه پاره پینځل لاس نه پاره شل نه پاره
اوس که تاسو نه غوښتنې وکړئ داسې کام د اتان ډول وهی له سورني سره کېدلی سي من نه از ونده و سی خدای دیر عمر درکی
خیر سی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله هغه وی چې ژورنالیزم او خبریالۍ تری شاعری پاتې کړي نو موږ زیاتوی چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدرد صاحب زمونږ یو شمېر اوریدونکو یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث یې پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډېره مننه شعر او شاعري د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وایه او تریغي ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتینه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې یو طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شعر نه یو فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعري ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت کې چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډیر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسایل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سړی ډېر مصروفه وي ذهن مصروفه وي دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه د کلي نه دغه باغونو نه دغه شنو ځایونو نه د کروندو نه دهغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیدل دیغه نظر لري شولم خار ترغلم غنه ګونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه دنده وه چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسې د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسې پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده؟ څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته م چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوی صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه
وه. زمونږ اوریدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
یعنی غزل گی که خدا یو شعر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې مالی کله د غم پسرلی هغه وخت یې افغانستان آرام نه و پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لروبر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بر بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دیکیم دی کار کرده که نه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخي مواصلینو ډیر زیات خوښ کړي، ځکه خاطرې وي په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وي، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وي او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڑا چې دا تنزیه ده، او دیغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریخي دی مال چاپ نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال تقریبا ټول مکمل پورا دی، پیغه کې تقریبا ډیر شلند کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلې وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کال وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانه. همداتا خو د غژون کرا ته کولای، همداتا خو د غژون کرا ته کولای، همدات می ټول جهان شوی ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوی ای جانانه. حسی ژوندې حسی منډې حسی 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 ژوندې حسی منډې حسی 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 ترا ته جانان شوی
اے
جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوی اے
جانانه.
اے جانانه،
واه واه، ډیر خوندور
هم درس، ډیر منن، ډیر منن، کور مو ودان.
تاسله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده
زرپانه. کیلا وکلن انجلې کیلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو ایبي کې لیته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لخت ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلای په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل: یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید. قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل. نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل: ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه: کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل: څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل: هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل: اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل: څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه: پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید: درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل: پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل: لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل: څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتله په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تام بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل: شعر بابا ممتاز، ستاسې کلام وي، تاسې د دنه واوري. هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شومه، چه ده نظر سار ده من نشما حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار دی من نشما
دا مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نزدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیرت ول چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره زغه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زینه ونه ویل بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ډیر خوندور دی
دلته اندر ته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر
خوندور
د خواګ آشنا بڅ صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې او څا کې خوګاری
بابا مز دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس چوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خبرې شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تندے دسا کی تریو دشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے شوزی چیزو تندے دسا کی تریو دشکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مرے زئی چیزو زئی چیزو زئی چیزو